شنبه د لنډې شپږ سمه د دسمبر اومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې د انټرنیټ له لارې هم نیولی شئ. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د تایر روشن په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د ولسمشر حامد کرزي د ویان څرګندونی له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرو چې وای واشنگتن پر یو شمېر افغان چارواکو د دې تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د ولسمشر کرزي ویان وای افغانستان به د امنیتي تړون په برخه کې د واشنگتن فشارونو ته غاړه ټیټنه کړي. په لاهور کې د سنیانو یو مشر مولانا شمس الرحمن معاویه ووژل شو او د امریکا ولسمشر جنوبی افریقا ته روان دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمل فیصی وی افغانستان به د امنیتي تړون په برخه کې د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. فیصی د جمعې په ورځ رویټرز اژانس ته وویل د امریکا متحده ایالات د افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. فیصی زیاته کړه که چیرته واشنگتن فکر کوي چې په کابل کې به ځینې عناصر جمهور رئیس کرزی کوم فشار ته تسلیم کړي، دا بیخي غلط فکر دی او اشتباه ده. فیصی د کوم چارواکي نوم یاد نه کړ. د ایمل فیصی بشپړې څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. د برېټانیې پوځي محکمې نه دیرش کلن بریدمن الکساندر بلاکمن په 2011 میلادي کال کې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو ټپي وسلوال طالب د قتل په جرم په عمري بند محکوم کړ. د بلاکمن دوه نورو ملګرو پوځیانو تر دې مخکې برات حاصل کړی و. د بلاکمن لخوا د وسلوال طالب د وژنې پر مهال د هغه یو بل ملګری پوځي د هغې کمرې په واسطه فلم اخیستی و چې په خولۍ کې یې ایښی وه. بلاکمن اعتراف کړی دی چې د وسلوال په وژلو کې د جینواله کنوانسیون نه سرغړونه کړې ده. د دغه کنوانسیون پر اساس د جنګي اسیرانو وژل جرم دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ د خپل وزارت د علمي شورا له غړیو سره غونډه وکړه او د افغانستان په ګډون د روسیې د جنوبي سیمو د امنیت په مسلو یې بحث وکړ. ایتر تاس اژانس وایي د غونډې ګډونوال سلا شول چې د کړکېچونو حل کول د شخړو د بنسټپالنې او نه زغم مخنیوی یوازې د نړیوالې ټولنې په ګډو هلو ځلو او د نړیوالو قوانینو پر اساس ممکن دي. وسلوالو د جمعې په ورځ د پاکستان د لاهور په ښار کې یو سنی مشر په ډزو وواشه. د اهل سنت و جماعت بنسټ پالې ډلې مشر مولانا شمس الرحمن معاویه په موټر کې د هربنسپورا ناحیه ته روان و چې موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د لاهور د پولیسو مشر رانا عبدالجبار فرانس پریس اژانس ته ویلي دي په دې پیښه کې د معاویه موټر چلوونکی سخت ټپي شوی دی. درې ورځې وړاندې په کراچۍ ښار کې د شیګانو پر یو مذهبي مشر دیدار علي جلباني هم د وسلوالو لخوا ډزې وشوې او هغه ووژل شو. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنه کوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر بارک اوباما او د هغه میرمن راتلونکې اونۍ د نژادي تبعیض پر ضد د ستر مبارز نیلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبي افریقا ته ولاړ شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگتن کې د جمعې په ورځ وی خبري غونډې ته د دې سفر په اړه وویل. ولسمشر اوباما او د هغه میرمن به راتلونکې اونۍ جنوبي افریقا ته ولاړ شي څو د نیلسن منډیلا د وروستي یاد درناوی وکړي او د خواخوږۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او د نژادي تبعیض پر ضد سرلاری نیلسن منډیلا د پنځشنبې په ماښام د 95 کلونو په عمر په جوهانسبرګ کې په خپل کور کې وفات شو. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په کومه ورځ به اوباما او د هغه میرمن جنوبي افریقا ته ځي او څومره موده به هلته پاتې شي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی اردن غوره کړ چې په امنیت شورا کې د موقتی څوکۍ ولري. سعودي عربستان په امنیت شورا کې موقتی غړیتوب مخکرات کړی و. اردن د ملګرو ملتو د 15 کسیزې امنیت شورا د 2 کلنې دورې لپاره د عمومي اسمبلی د 193 غړیو څخه 190 موافق رایې خپلې کړې. د اوکران جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له چین څخه د یو رسمي سفر پر لار پروسیا کې لنډه دمه وکړه او د دې هیواد له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې وکتل. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل جمهور رئیس پوتین او یانوکوویچ د تورې بهیرې په سوچي استراتیجي کې خبرې وکړې او دواړو مشرانو د سوداګرۍ او اقتصادي مسلو په اړه بحث وکړ. د مرکزی افریقا په مرکز بانګوي کې په زرګونو کسان د مسلمانو او عیسویانو وسلوالو ترمنځ د فرقه یي شخړو له ویرې هوایي ډګر ته تښتېدلی دي. فرانسوي ځواکونه وروسته تر دې په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شول چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبه په ورځ د افریقایي ټولنې او فرانسې پوځیانو ته اجازه ورکړه چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د فرقه یي شخړو د مخنیوي لپاره له زوره کار واخلي. په دغې پخوانۍ فرانسوي مستعمرې کې تمه ده چې د ملګرو ملتو شاوخوا 1200 عسکر ځای پر ځای شي. سورسلیب وایي چې په وروستیو ورځو کې د شخړو په ترڅ کې په مرکز بانګوي کې لږ تر لږه 211 کسان وژل شوي دي. په دغه هېواد کې وروسته تر هغه شخړې پیل شوې چې د مارچ په میاشت کې د مسلمانو یاغیانو یوې ډلې حکومت ونیو او له عیسویانو سره یې چې په دې هېواد کې اکثریت دي نښتې پیل کړې. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام سهار منیک مرغه زه نجيبه زمانیم د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او ځینې لوی ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سنتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د نری باران احتمال سته، د تودوخې لوړه درجه 8-4. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 9-4. په هرات کې هم اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 12-1. په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ اټکل سوی، د اورښت احتمال سته، د تودوخې لوړه درجه 9-15. او په جلال آباد کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 13-12.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر حامد کرزی د ویان سرګندونی خبرو چې وایي افغانستان به د امنیتي تړون په برخه کې د واشنگتن فشارونو ته غاړه ټیټ نه کړي. دا به هم واوري چې نلسن منډیلا افغانان څه زده کولای شي.
منډیلا لکه ګاندی او یا زمونږ په خپل وطن کې غفار خان د عدم تشدد پلوی و، فکر کوم چې منډیلا دې څه زده کولای شي.
په روانه خبری مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. او د شون رنگونه په پروګرام کې له یو معتاد ډاکټر سره شخیدلی.
زه دومره خجالت خورم چې تر کوم اندازې پورې د هر وزن د انسانیت نه، د اجتماع نه، د صحت نه، د اقتصاد نه، هر څه نه خلاص وي انسان.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی وایي متحده ایالات په افغان حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ومني، خو د په وینا افغانستان به دغو فشارونو ته تسلیم نشي. په دې اړه د رویټرز اژانس راپور په استناد تفصیل له جانقه علي کوزیناور.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی د جمعې پر ورځ رویټرز اژانس ته وویل افغانستان به د امنیتي تړون په اړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. د ویل د امریکا متحده ایالات د افغانستان په حکومت کې پر ځینو عناصرو فشار اچوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي. رویټرز لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تیره میاشت وروسته له هغې له شکونو سره مخامخ شو چې جمهور رئیس کرزی له لاسلیک کولو ډډه وکړه. وی ویل هغه مهال به لاسلیک کړي چې نوي شرایط یې ومنل شي او یا به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. واشنگتن وایي که دا تړون لاسلیک نشي، له افغانستانه به د ټولو امریکایي عسکرو په وتلو غور وکړي. د تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به دغه راز افغانستان ته د لویدیځو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو مرستې له خطر سره مخامخ شي او په دې توګه به د دې هیواد کمزوری اقتصاد ړنګ شي. رویټرز زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس او دغه راز افغانستان او پاکستان ته د متحده ایالاتو خاص استازي جیمز ډبنز په دې وروستیو کې له جمهور رئیس کرزی سره وکتل او هڅه یې وکړه چې هغه ته قناعت ورکړي تر څو دا تړون د روان کال لپاره مخکې لاسلیک کړي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان د حکومت په داخل کې ځینې چارواکي د امریکا لخوا تر فشار لاندې دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون دی لاسلیک کړي، خو دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. فیضی زیاته کړه که چیرې واشنگتن فکر کوي چې په کابل کې به ځینې عناصر جمهور رئیس کرزی کوم فشار ته تسلیم کړي، دا بیخي غلط فکر دی او اشتباه ده. فیضی د کوم چارواکي نوم یاد نه کړ. رویټرز اژانس زیاتوي په کابل کې د امریکا د سفیر وایان رابرټ هیلټن د فیضی د څرګندونو په اړه له خبرو ډډه وکړه، خو یوازې دا خبره تکرار کړه چې متحده ایالات په دې باور دي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ژر لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو په ګټه دي. جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هغو څرګندونو په اړه په ډېرې غوسناکې لهجې ځواب ووایي چې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل که کرزی دا سند نه لاسلیک کوي دفاع وزیر بسم الله خان دې لاسلیک کړي. له بلې خوا د امریکا په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر سناتور کارل لیفن د پنجشنبې په ورځ پوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس اوباما اداره ولې ټینګار کوي چې جمهور رئیس کرزی د امنیتي تړون د 2013 کال له ختم مخکې لاسلیک کړي. سناتور لیفن جمهور رئیس اوباما ته په یو لیک کې ولیکل چې واشنگټن د په افغانستان کې د یو بل با اعتباره جمهور رئیس تر ټاکل کېدو پورې صبر وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
سپینه مانی وای چې لشتر لشبه د امریکا درې ولسمشر جنوبی افریقا ته ولاړ شي او د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر او د نژادي تبیس پر ضد د ستر مبارز نلسن منډیلا د ورسی دیدن په مراسمو کې به ګډون وکړي. د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما، پخوانی ولسمشر جورج بوش او بل کلینټن به راتلونکې اونۍ له خپلو میرمنو سره جنوبی افریقا ته ولاړ شي. باراک اوباما د نړۍ لومړی مشر دی چې اعلان وکړ چې دایبه د نلسن منډیلا د ترنبی په مراسمو کې ګډون کوي. د نړۍ یو شمېر نور مشران به هم په دې مراسمو کې برخه واخلي. نلسن منډیلا د مړینې په اړه چې د پنجشنبې په ماښام وفات شو، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو د خواشینی مراسم څرګند کړل. ځینې کسان په ژوند کې پیښې مطرح کوي. منډیلا هم همداسې و. دا پوښتنه مې له لیکوال او د سیاسي چارو له څېړونکي نجیب منل څخه وکړه.
منډیلا تصادفاً نه دی مطرح شوی. د تور پوستو داعیه په جنوبي افریقا کې تقریبا سل کلنه داعیه ده، او منډیلا داسې یو شخصیت و چې له لومړي سره د خپل ولس په غم کې اخته و او د دې لپاره یې مبارزه کوله، د دې د ازادۍ لپاره. او دکه څه هم تقریبا د ژوند ډېره برخه په زندان کې تېره کړله، مګر د ده فکر په بیرون کې هم خپل ځای درلوده. او بالاخره کله چې په لسواتی لسیزه کې د زندان راووته او اپارتاید په جنوبي افریقا کې مات شو، نو یو ډول باندې د غربي افکارو لپاره خصوصا د بشر د ویښېدلو د یو سمبول حیثیت غوره کړ. او تر دې حده چې په فرانسا کې ورته د ازادۍ د سرلاري لقب ورکړ شو او د بشر د حقوقو میدان د په نامه ونومول شو او داسې نورې خبرې. نو منډیلا واخلن داسې څوک و چې دغه ځای ته چې رسېدلی دی په سوفي ډول نه دی رسېدلی، په شعوري ډول او د ډېر کار په نتیجه کې رسېدلی دی.
بله، منلی صاحب، ځینې په دې باور دي که چیرته منډیلا مبارزه نه وای کړې نو په جنوبي افریقا کې به ډېرې زیاتې وینې توی شوې وي. د دې لپاره چې د دغو وژنو مخه نیولې ده او که چیرته دا خبره ومنو، له دا افغانان په خپل ژوند کې څه زده کولی شي؟
منډیلا لکه زمونږ په سیمه کې ګاندی او یا زمونږ په خپل وطن کې غفار خان د عدم تشدد پلوی و، او د عدم تشدد لارې ګاندی هم هندوستان آزاد کړ، او منډیلا هم په جنوبي افریقا کې خصوصا په ټول افریقا کې په عام ډول د اپارتاید او د سپین پوستو استبداد ختم کړ. فکر کوم چې د افغانانو لپاره دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې عدم تشدد اصیل افغاني ارزښت دی او د اوسني تشددونه چې موږ ته راغلي دي بر ځای نه راغلي دي. نو که چېرې موږ د منډیلا تجربې ته وګورو او دا ومنو چې د عدم تشدد د لارې موږ بریالۍ مبارزه کولی شو، نو په افغانستان کې د دې نه موږ د کورې شو د کار ځای کولای شو.
د منډیلا دغه پریکړه سي کله له وویش کلن زندان راووت او بیا په انتخاباتو کې ولسمشر شو، د خپل ټول مخالفان وبخښل. لدی کې افغانان په اوسنی حالت کې څه الهام اخیستی سي؟
همدغه د عدم تشدد اصلي اصل دی چې که غواړي چې تشدد بند شي باید چې د یو ځای نه یې پیل کړي، او بهتره ده چې د خپل دښمنانو نه یې پیل کړي، د خپل مخالفین نه پیل کی. د هغه چا نه پیل کی چې هغه باندې ډیر زیات اعتراضات شته دي. نو په افغانستان کې چې موږ د دردونو د شمیرلو د لارې دې نتیجې ته رسیږو چې خپل دردونه باید هیر نه کړو تر څو ځین درس واخلو، مګر په عین زمان کې د مسؤلینو د پاره باید موږ داسې لار پیدا کړو چې هغه کې هم انسانیت خوندي شي او هم د انسان حقوق خوندي شي.
استاد منلی مننه، همدغه خبره چې تاسو وکړه منډیلا هم کړې ده، دی وایي چې دردونه مه هېروئ خو انتقام مه اخلئ. وبجه او 15 دقیقه شوي دروانه خبری مجله لند خبرونه لرو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی وی افغانستان به د امنیتی تړون پاړه د امریکا فشارونو ته تسلیم نشي. د بریتانیایي پوځي محکمې 9 کلن بریدمن الکساندر بلاکمن په 2011 میلادي کال کې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو ټپي وسول طالب د قتل په جرم په عمری بند محکوم کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ د خپل وزارت د علمي شورا له غړو سره غونډه وکړه او د افغانستان په ګډون د روسیې د جنوبي سیمو د امنیت په مسلو یې خبرې وکړې. وسلوالو د جمعې پر ورځ د پاکستان د لاهور په ښار کې یو سنی مشر په ډزو وواشه. تاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن راتلونکې اونۍ د نژادي تبعیض پر ضد د ستر مبارز نلسن منډیلا د درناوي لپاره جنوبي افریقا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی اردن غوره کړ چې په امنیت شورا کې د موقتی څوکۍ ولري. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له چین څخه د یو رسمي سفر پر لار په روسیې کې لنډه دمه وکړه او د روسیې له ولسمشر سره یې وکتل. او د مرکزی افریقا په مرکز بانګوي کې په زرګونو کسان د مسلمانو او عیسویانو د وسلوالو ترمنځ د فرقهیي شخړو له ویرې هوایي ډګر ته تښتېدلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد مهترلام پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام پس 0.15 نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فرشته جلال زی کتنه ورته کوي.
اکونومیست مجله په خپل تازه غنه کلی کې د دې سربېره چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې په غوڅ اکثریت د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون لاټر وکړ، ولسمشر حامد کرزی د چنو وهلو لار خپل کړی دی. د اکونومیست مجله په وینا کچیرته دغه تړون لاسلیک نشي، افغانستان به له یو مصیبت سره مخامخ شي. د دې موافقه له مخې به تر 2014 میلادي کال وروسته امریکا او د هغې متحدان د افغان ځواکونو د زده کړو، روزنې او مشورې مسؤلیت لري. افغان ځواکونه چې اوس د طالبانو پر ضد د عملیاتو قومانده پر غاړه لري، د امریکایانو حضور ته سخت اړتیا لري څو د دوی ټپیان انتقال کړي، د حواله لارې ملاتړ وکړي او لوجستیکي خدمات ورته چمتو کړي. همدارس امریکا ژمنه کړې ده چې څه باندې 4 میلیارد ډالر کلنۍ مرسته له افغان پوځ سره تر 2014 میلادي کال وروسته وکړي. د نړۍ نور هیوادونه به هم په دې وخت کې له افغانستان سره په ملکی برخه کې هر کال 4 میلیارد ډالر کومک کوي. د اکونومیست مجلې په وینا که چیرته امنیتي تړون لاسلیک نشي، دغه ټولې مرستې به له خطر سره مخامخ شي. نو د افغانستان خلکو ته به چې په وروستیو 2 کلونو کې یو لړ پرمختګونه کړي سخت زیان ورسیږي. اکونومیست مجله زیاتوي چې د همدې لپاره پکار ده چې دغه تړون د لغوه کېدو خبرې ونه شي، خو د دې لپاره چې د ولسمشر کرزي چنو وهلو ته مناسب ځواب پیدا شي، غواره ده چې دغه تړون د افغانستان راتلونکو مشرانو سره چې د جمهور رئیس کرزي په ځای به ټاکل کیږي وشي. د مجلې په باور دا د حیرانۍ خبره ده چې څنګه ولسمشر کرزي دغه خشنه لار خپله کړې ده. خبرونه بیا پوښتنه کوي، آیا د جمهور رئیس کرزي خبرې په دې برخه کې داسې نشکاري چې د افغانستان ته د ځان او د خپل ملګرو د شخصي ملکیت په سترګه ګوري، یا د دې د لویدیځوالو د هغې قربانۍ درناوی نه کوي چې د یې واک ته رسولی؟ د امریکایي ځواکونو د قربانۍ په اړه واشنگتن ټایمز په خپل تازه غنه کې یو مطلب خپور کړی. په دې مطلب کې لولو چې په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د طالبانو پر ضد د امریکا جګړه اوج ته ورسېده، او په دې کلونو کې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 1 لک شو او کلنی تلفات 500 نږدې شول. د واشنگتن ټایمز په وینا دغه شمیره بیا هم د 2006 او 2008 کلونو په پرتله 5 برابره زیاته وه. په 2012 کال کې امریکایانو له افغانستانه د خپلو پوځیانو پر وتلو پیل وکړ او د دوی کلنی تلفات 319 تنو ته راکښته شول. خو اوس چې جګړه هم د 13 کلونو په څیر نه ده او افغان ځواکونو هم د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې ده، د واشنگتن ټایمز په باور بیا هم د امریکایي ځواکونو تلفات یو مخ لږ نه دي. د واشنگتن ټایمز په نظر د دې دوه علته دي، یو خو طالبان په کورونو کې چاودیدونکي مواد جوړوي چې امریکایي ځواکونو ته تلفات اړوي، او بل علت یې دا دی چې د امریکا پوځ د خپلو عسکرو پر فعالیتونو یو لړ بندیزونه لګولي چې له دې سره هم دوی هغه څه چې کولای سي ځانونه نشي ساتلی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله په ازادي راډیو .com کې هم نیولې شي. د انټرنیټ لاري البته هر چیرته چې تاسو او د افغانستان د نننې په منځني صفه 12.9 اوریدلی شي. د امریکا ان بی سی تلویزیونی شبکې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور او د راتلونکي په اړه یو علمي او هر اړخیز بحث جوړ کړ او سرلیک یې ورکړی و. په افغانستان کې خلک بې دلیل مړه شوي، په دې هیواد کې د عسکرو پاتې کېدل به کوم بدلون رانولي؟ د مباحثې ګډونوالو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام مخالفت کاوه او هیله یې وکړه چې جمهور رئیس کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. د دې مباحثې مهمې برخې له جانقه الکوزي څخه اورو.
د ان بی سی تلویزیونی شبکې د بهرنیو مسلو خبریال او څېړونکي ریچارډ انګل په خپلو خبرو کې وویل د جمهور رئیس اوباما اداره د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو او له ایران سره د امریکا د حکومت د مذاکرو ترمنځ په یو ډیر سخت حالت کې ګیر ده. دو ویل د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو هدف دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې محبوبیت او حیثیت وساتي. انګل زیاته کړه کله چې په افغانستان کې له ډېره امریکایي عسکرو سره خبرې وکړي دوی درته وایي چې زیاتې قربانۍ ورکوي، دوی د خپلو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی او خپل ملګري کتلي چې په جګړو کې وژل شوي دي. په دې توګه د افغانستان ړنګېدل یا ماتې به دوی ټولو ته ستر سپکاوی وي. د ان بی سی تلویزیونی مباحثې بلې ګډونوالې میشل ویل تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا پوځ به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي او که دوام ورکړي عواقب به څه وي. دوی زیاته کړه نورې وژنې او مړینې به هغه مخکني وژل شوي کسان بیرته راژوندي نه کړي او له دې وروسته قربانیو ارزښت به هم زیات نه کړي. د اسوشیتد پرس اژانس د ارقامو له مخې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 2153 امریکایي عسکر وژل شوي او د آسیایي کارپوه او څېړونکي جوان کول د ارقامو په اساس 9415 امریکایي عسکر د افغانستان په جګړو کې داسې سخت ټپیان شوي چې په روغتون کې بستري شوي دي. د افغانانو تلفات په دقیق ډول نه دي معلوم او په ډیرو مواردو کې خلکو ته د طالب وسلوالو لخوا مرګ ژوبله اوړي. په مباحثې کې شاملو ژورنالستانو باب ډریفوس او تورسی رایټ داسې استدلال وکړ که چیرې د امریکا متحده ایالاتو له لومړي سره افغانستان ته پوځونه نه وای استولي دومره مرګ ژوبله به هیڅ نه رامنځته کېدله. په مباحثې کې د تحلیل په برخه کې پوښتنه وشوه چې په افغانستان کې د ټولو قربانیو او لګښتونو نتیجه څه شوه. په ځواب کې وویل شول چې نتیجه هیڅ ده، په دې معنی چې افغانستان لا هم ناامنه ده. په دې هیواد کې ځوانان د جنسي اړیکو په تور په عام محضر کې سنګساریږي او په اداري فساد کې ښکېل حکومت په واک کې ده. دا حکومت به تر هغې ژوندی وي چې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې دېره وي. د مباحثې ګډونوالو دغه راز وویل طالب وسلوال د پخوا په څیر فعال دي او دوی هیڅکله د امریکا لپاره ګواښ نه و. القاعده شبکې متحده ایالاتو او لویدیز ته ګواښ رامنځته کړی و. د ان بی سی تلویزیونی مباحثې ګډونوال نور هم وړاندې ولاړل او وویل چې د افغانستان او عراق له جګړو څخه یو شمېر امریکایان په داخل او بهر کې زیات شتمن شول او په اصطلاح د جګړې دوی ته د لنګې غوا حیثیت لري. دوی وویل امریکایي عسکر باید په یو دم له افغانستانه ووځي او په دې کې به د افغانانو او امریکایانو دواړو خیر وي. دوی زیاته کړه هیله ده چې کرزی له اوباما سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي او په دې توګه به دغه مصیبت ختم شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل امریکا سره امنیتی تړون انتخابات داسې تر سیوري لاندې راوستي دي چې نن سبا یې ډیر نوم نه اوریدل کیږي. د راتلونکو مریض کال د حمل په شپاړه سمه د ولسمشۍ د انتخاباتو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم کیږي، خو د ولسمشۍ انتخاباتو بیا لډیرو خلکو د ولایتي شوراګانو انتخابات هیت کړی دي. د ازادي راډیو په تشنه اسمان لاندې پروګرام کې نن د ولایتي شوراګانو پر انتخاباتو بحث کیږي. خلکو ته ولایتي شوراګانې څومره اهمیت لري، څومره ورسره بلد دي او یا ورسره سروکار لري؟ ولایتي شوراګانو ته د شو او تکړه کسانو بریالیتوب د دوی پر ژوند او د ولایت پر چارو یې څومره اغیز لرلی شي؟ دا موضوعات د ماسپښین له درو تر څلورو بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې شاربل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو اوس هلمند ته ورځو. د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د پولیسو یو نوی منتظره قطعه ځای پر ځای شوې ده. امنیتی چارواکی وای چې دا کار په نوزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ساحې د پراخولو په مقصد شوی او په پام کې ده چې هلته پراخ پوځي عملیات هم ترسره شي. نورحال لسیمی د الیاس دایی پراپور کې
څو میاشتې کېږي چې د نوزاد ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو په محاصره کې قرار لري، خو اوس د پولیسو مسؤلین وایي هلته د پولیسو منتظره کې تاستولې ده او په پلان کې لري هغه سیمې هم د طالبانو څخه ونیسي چې د هغوی په لاس کې دي. د هلمند امنیت امیر مل پاسوال جمعه ګل همت وایي طالبانو پلان درلود د نوزاد ولسوالۍ امنیت ګډوډ کړي، نو له همدې امله د پولیسو یوه ځانګړې منتظره کې تاستولې ده او د دې هڅو مخه نیولی سي.
خو بیا هم د دې تر څنګ موږ یو ته منتظره ښه ځای پر ځای کړه د خپل امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا امنیت چاته زموږ قطعات په ځای پر ځای اوسي او پروګرام درو چې انشاءالله نور قطعات هم ته واستوو تر څو ته چرنیز عملیات ترسره شي. په مجموع کې د نوزاد ولسوالۍ کې وضع تر دې هم امنیت ټینګ سي او امنیتي وضع بهبود پیدا کړي.
د امنیت امیر وایي د نوزاد په جنو سیمو کې عملیات په موساکلا ولسوالۍ کې هم د نامنې شته خنډونه له منځه وړلی سي. د نوموړو په وینا چې څه موده وړاندې په سنګین او موساکلا کې وسلوال مخالفین د یوې لویې ماتې سره مخ شول چې اوس مهال یې د غچ اخیستلو په موخه نه یوازې په جنو سیمو کې نامنیو ته لاس اچولی دی، بلکې په عامه ځایونو کې د ماینونو موټر او موټر سایکل بمونو چاودنې هم لاس پورې کړی دی چې د همت په وینا اکثره قربانیان ملکي کسان دي. د امنیت امیر همداراز وویل چې د پنجشنبې په ورځ یو سل شپاړس بله هغه وسلې هم د ډایک پروګرام ته رسمن وسپارلې چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا په بېلابېلو عملیاتو او ځینو ناقانونه امنیتي کمپنیو څخه ترلاسه شوې. هغه وویل د روان لمریز کال د پیل څخه ټولې 460 میله وسلې دغه پروسې ته سپارلې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاکل شوی ده چې سبا ماښام د عربي متحده اماراتو په شهر جشر کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د شل اوورونو لوبه وکړي. دا دوستانه لوبه د هغو تیاریو لپاره ده چې افغانستان د شل اوورونو نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده، او افغانستان او پاکستان غواړي چې یو شمېر دوستانه لوبې په دې ترس کې وکړي څو دغه تورنمنټ ته ځان چمتو کړي. د شل اوورونو نړیوال جام په بنګلاديش کې ترسره کیږي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام په دې پروګرام کې له یو ډاکټر سره شخیدلی یو چې په خپل معتاد دی.
د ژوند رنګونه
زمانم اسماعیل
ته په څه باندې معتاد شوی؟
ام پول البته په نن پندل سن یو څه مورفین هغه لري دغه څه ګردو ملارو د ګردو کې میتیږي وي نور ان ځو کوم شتد به قول تاثیر نه کاوه بیا دا موافقه نلجزیک ده به مجبوره کېدلم چې درد په حالت کې هغه تطبیق کوو.
ته څه درس ویلې چې هغه تطبیق کا؟
سو وایم زه خو اصلا زه خپل فلانم ډاکټرم فلانم کلینیک لرم کندز ولایت لایما.
تاسو خپل ډاکټر یاست نو څنګه د سې او دوام ځان د تطبیق را چې هغه تاسو موتات کړی؟
دغه خو نلجزیک ده دغه دوا ده خپل دغه څه دردونه په خاطر دغه دوا جوړ سوی ده نو دغه دوامدار تطبیق په اندسې انسان موتات کوي.
ته په دې باندې نه پیډلې چې کله دا تطبیق کوي نو ته موتادوي؟
د سپیډل دوامدار هغه انسان موتات کوي، مګم د انسان ګره د درد تحمل نشي کولای. ته باور کړئ مزار شریف صلی الله علیه وسلم کابل تر په خبره پر ځلالم ته دایم شي کولای کوم هیڅ تشخیص ته خدمت خپل فیس نه تشخیص دلو سو کوته سوسې کانوې سو کوته پیندل سن اصل نه مې پیندل سن ام پول ده
بل نوم لري؟
نه انده دوه نوم لري.
کله دې دا تطبیق کړل بیا درد خسه؟
د فتن د به هر قسم درد شي نو هغه به د فتن دا درموي.
څومره وخت به درد خسه؟
درد خو به ځفل د درد شي ولما تقریبا 30 ساعت به درد په مده تاثیر کوي. 30 ساعت به زنه ولم درد به کوم وخت نشي دیرم شي استفاده وکړل فقط په لاس تاسو کې به درد درمه کېدلو بس
څو وخت پوسو لیست مو ته تسوي
شپږ مشه مخ کې پوسو لمه مو ته تسوي ما درد هم نو به دې دوا کیف را باندې راتو تاسې خوشاین راتو چې باید دوا تطبیق کما او په دواخانه کې سناستم دواخانه ته چاته پرې دوا نه دکړې بس و مې مخصوص ځکه کوم ځانته
کورونې خبر است مو ته تسوي
کورونې خبر ده از ما کورونې ډاکټر در البته
خپل خپلوان او دوستان او ګاونډیان کوم خلک خبر دي چې یو ډاکټر مو ته تسه
قومان خو ذاتي به غوښتل معلومات نه لري به وي معلومات نه لري
څنګه پروتون کې بیا دې دوا نه کار اخلي
زه دوه خجالت خورم شتر کوم اندازې پرې دغه لباس کوم مثلا دې مرزام د فار ورکې ولکې او سلکې دغه پختله ما یو زانت مجازات ورکړی دی یعنی دغه لباس په سوا ونه د یو خاطر از ما پوجت کې باید وسیږي چې کوم وخت دغه کیف راځي دغه په مقابل کې زه یاد واسمه د هر وزن د انسانت نه د اجتماع نه د صحت نه د اقتصاد نه هر څه نه خلاص وي انسان دغه در نه کې دی مړم سي هغه به خدای رضا وي مګم باید د ضرر نه باید استفاده ونه کړي.
د ازادي راډیو د خبريالې فرشته مرسل مرکمو لیو موتار ډاکټر سره واوریده چې د مرکی په پایل کې وویل چې د ډیر د سه احساس کوي چې ولې موتات شو دی او څنګه کولای شي چې ځان بشخوري. البته د درملنې هڅې هم پیل کړې دي. له همدې سره د خبري مجله سره ورسیده په بلی یوې کې سمی عباس له تاسو سره ده. سهار مو بخیر.
تشکر احمد شبر، شما خسته